درنو اوریدون که السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دی. د اوسنۍ راډیو د خبرونې ته موزه عصمت څاروان هرکلی کوم. دا خبرونه هم په خبرونو پیلو. په ننګرهار کې د ورښتونو له امله لږ تر لږه څلور تنه مړه شوي او درې نور ټپیان دي. د راپورونو له مخې تېره شپه د ننګرهار په بېلوبېلو سیمو کې د بارانونو له امله خلکو ته مالی زیانونه هم اوښتي دي. د طالبانو د سرچینو پر اساس په جلال آباد ښار کې لږ تر لږه څلوېښت کورونه زیانمن شوي دي. په کامی ولسوالۍ کې هم شاوخوا پنځوس کورونه ویجاړ شوي دي. له ګوشتې ولسوالۍ څخه د لسو کورونو د نړېدو خبرونه رارسېدلي او یو شمېر کرنیزې ځمکې ویجاړې شوي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری، د چین د بهرنیو چارو وزیر چینګانګ او د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی نن په اسلام آباد کې د افغانستان پر وضعیت خبرې کوي. د چین د بهرنیو چارو وزارت په وینا دا درې اړخیزه غونډه د افغانستان د مسئلې په اړه د نظر د تبادلې او همکارۍ لپاره مهمه ده او د سیمې د هیوادونو د اړوندو ګډو نظرونو د راټولولو لپاره ګټوره ده. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویندوی ماونینګ په پیکینګ کې خبری خوندې ته وویل افغانان له سختو ننګونو سره مخامخ دي او بهرنۍ ملاتړ او مرستو ته ډېر ضرورت دی. ماونینګ زیاته کړه چې طالبان د ټول شموله حکومت جوړ کړي، نرم سیاست دي غوره کړي او له ګاونډیو سره دي دوستانه ګاونډیتوب وساتي. همداراز دی له تروریزم سره ټینګه مبارزه وکړي. د چین د بهرنیو چارو وزیر به نن بیرته پیکینګ ته ستون شي او امیر خان متقی به دوی ورځې نورې هم په اسلام آباد کې پاتې شي. ایران وایي چې نن سهار حبیب چعب، مشهور په حبیب اسیود، په تهران کې اعدام کړ. اسیود ایرانی ول اصله سیودانی دی چې دوه کاله مخکې د ترکیې له یوه هوایي ډګره ترې تم شو. دی د نوزال په نوم د یوه غورځنګ له بنسټي شودونکو څخه دی چې د ډلې ته ایران د یوې ترهګرې ډلې په سترګه ګوري. د نوزال غورځنګ بیا په ایران کې په وسلوالو عملیاتو کې لاس لرل ردوي او وایي چې په ایران کې هدف د عربانو د حقونو دفاع ده. د سودان د جګړې د شکلو لوریو استازي نن د سعودي عربستان په جیده ښار کې خبرو ته سره کښینی. ریاض او واشنگتن د دې خبرو د پیلېدو هرکلی کړی دی. په سودان کې نږدې درې اونۍ مخکې د عبدالفتح البرهان د ځواکونو او د محمد همدان د قلو په مشرۍ د چټک غبرګون د ځواکونو ترمنځ جګړې پیل شوې. د دې جګړو له امله تر اوسه سلګونو کسانو ژوند له لاسه ورکړی او لسګونو زره کسان د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبوره شوي دي. او د بریتانیا د پاچا دریم چارلز د تاج پر سرولو مراسم بندن ترسره شي. دا په تیرو ولسیزو کې په بریتانیا کې تر ټولو ستر تشریفاتي مراسم دي چې زر کاله مخینه لري. چارلز د خپلې مور ملکه الیزابت ځایناستی شو. ملکه الیزابت پروسش کال په سپتمبر کې مړه شوه. د څلور اویا کلن چارلز پر سر به نن په لندن کې د وستمنستر په ماڼۍ کې د درې سوه شپېته کاله پخواني پاچا سینټ ایډوارد خول پر سر کې شودل شي. تاسې زموږ شخله ازادي رادیو اوري. د امریکا د استازو جرګې غړیو له ملګرو ملتونو غوښتل چې د افغان ښځو له حضور پرته په افغانستان کې له فعالیت سره مخالفت وکړي. که هم ملګرو ملتو ویلي چې په افغانستان کې پاتې کیږي، خو ځینې کتونکي اندېښنه لري.
که دوی چې د افغانستان څخه ووتل نو افغانستان به د یو ډېر بد اقتصادي وضعیت سره مخ وي.
په غزنی کې تاریخي آبدې ترمیم کیږي.
دغه میراثونه په آهسته آهسته د څو کلونو مشاهدانو چې یو په یو په څوکه څوکه نړیږي، که دې ته جدي پاملرنه ونه شي کېدای سي همدغه څه په نابودۍ سره مخ شي.
د کونړ اوسیدونکي د لارو له خرابوالي شکایت کوي.
سرک او لارې خرابې دي، چپې درې خو بېخي مخکې دا جنګونه پکې زیات وو.
امکانات پیدا کړو دغه سرک پوخ کړو.
د هند په غورالي کې یو ور بیا دوه افغان لوبغاړي ښه ځلیدلي دي. د سودان مشکلې خواوې په چیده کې خبرو تکشینی.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه.
د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې د ملګرو ملتو سرمنشي ته په یوه لیک کې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د افغان نجونو او ښځو په اړه د سخت دریځو فرمانونو پر دوام سخته اندېښنه ښولې ده. دا لیک چې پرون د دې کمیټې د مشر مایک مکال لخوا انټونیو ګوترش ته لیږل شوی او د دیموکرات ګوند ملاتړ هم لري، په کې لیکل شوی له افغان میرمنو پرته ملګرو ملتونه باید یوازې له نارینه سره د بشري ستو د دوام په اړه کلک مخالفت وکوي. دا په داسې حال کې ده چې تیره ورځ په افغانستان کې د ملګرو ملتو سیاسي استازولۍ یونما په یوه اعلامیه کې د طالبانو لخوا په میرمنو د کار کولو بندیز وغنده، خو ویل چې په افغانستان کې پاتې کیږي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې ملګرو ملتونو ویلي لستونزو سره سره په افغانستان کې فعالیت ته دوام ورکوي، د متحده ایالاتو د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې په یوه لیک کې د ملګرو ملتونو د سازمان له سرمنشي غوښتي چې له افغان میرمنو پرته دا سازمان باید یوازې له نارینهو سره د بشري مرستو د دوام په اړه کلک مخالفت وکړي. دغه لیک کې چې تیره ورځ د ملګرو ملتونو سرمنشي ته استول شوی او د ډیموکرات ګوند د استازو ملاتړ هم لري، پکې راغلي چې تر دې مخکې هیڅ رژیم د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو د کار کولو مخه نه ده نیولې. پلی کې راغلي چې خزې د هر بشر دوستانه جواب لپاره بنسټیز دي او په افغانستان کې د باور وړ بشري مرستو پر سوالو کې باید د خزو او نارینهو بشپړ او خوندي ګډون شامل وي. د امریکا متحده ایالاتو د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې په لیک کې زیاته شوی د بندیز د افغان میرمنو بنسټیز بشري حقونه تر پښو لاندې کوي او په ټول افغانستان کې ډېرې اړینې بشري حادثې له خطر سره مخامخ کوي. دغه شان په دې لیک کې یادونه شوې چې پر ښځو د طالبانو د بندیزونو پریکړو ته د ملګرو ملتونو د منشور خلاف د دغه سازمان ځواب به پر افغانستان او د ملګرو ملتونو په باور تلپاتې اغیز ولري. دا په داسې حال کې ده چې تیره ورځ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یونامه په یوه اعلامیه کې د طالبانو لخوا په میرمنو د کار کولو بندیزونه وغندل، خو ویل چې په افغانستان کې د پاتې کېدو ژمنه کوو. دوی نامه په اعلامیه کې راغلي دي چې د طالبانو دغه پریکړې د دوی کار په جدي ډول کمزوري کوي. د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ ویلي په افغانستان کې د خپلو فعالیتونو په اړه د بیلابیلو لورو او شریکانو سره تر سلا مشوره وروسته پریکړه وکړه چې له ستونزو سره سره په افغانستان کې خپل فعالیتونه نشي بندولی. خو د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې نړیواله ټولنه د طالبانو په وړاندې په نه قاطعیت تورنوي. د ښځو د حقونو یوې افغانې فعالې زرغونې ولي ازادي راډیو ته وویل
باید اینا تلاش بکنن حضور زنان را دوباره
نړیواله ټولنه باید ګډه هڅه وکړي تر څو افغان ښځې بیرته کار ته راوګرځي. په دې سره به افغان میرمنې هم کار وکړي هم خدمت. خو زه فکر کوم چې ملګري ملتونه او نړیواله ټولنه په دې برخه کې دوه مخي توپ کوي. له یوې خوا وایي چې د افغان میرمنو ملاتړ کوو، خو اصلا داسې نه ده. دوی غواړي چې د طالبانو ملاتړ وکړي ځکه دوی ته خپلې ګټې لومړیتوب لري
به خاطر حفظ منافعشان د داخله کشور میباشد.
سوریا چې په نیمروز ولایت کې په یو غیر دولتي بنسټ کې دنده درلوده، خو د طالبانو وروستۍ پریکړه اغیزمنه کړی او اوس په کور ناڅه د وای ملګری ملتونه یوازې اعلامیه ورکوي خو عملی اقدام نه کوي.
سازمان ملل صرف بیانس
ملګری ملتونه یوازې اعلامیه ورکوي او هیڅ عملی اقدام نه کوي. لا افغان میرمنو د دوی ملاتړ یوازې تر خبرو محدود دی.
حمایت از اونا در قسمت از زنان
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو سازمان د رواني مې میاشتې په لومړی او دوهمه نیټه د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د وضعیت په اړه د نړۍ د استازو غونډه راغوښتې وه او مخکې تر دې دغه سازمان دوه لړپوړو پلاو کابل ته سفرونه هم وکړل، خو طالب چارواکو سره تر لیدنو کتنو وروسته هم د طالبانو حکومت پر افغان ښځو د محدودیتونو په تړاو خپلې پریکړې بدلې نه کړې. د نړۍ هیوادونو هم په وار وار د افغان ښځو په ملاتړ او پر دوی د لګېدلو محدودیتونو په ځانګړي ډول د زده کړو او کار حق ورکولو په تړاو خپل غږ پورته کړی. طالبانو د 2021 میلادي کال په اګست میاشت کې پر افغانستان تر واکمنېدو وروسته سمدستي پر افغان نجونو او ښځو د محدودیتونو لګولو ته مخه کړه. نجونې له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونه له زده کړو او ښځې د ملګرو ملتونو په ګډون په ټولو نه دولتي موسساتو کې له کار کولو منع کړې. د طالبانو دغه پریکړو په کور دننه او بهر پراخ غبرګونونه درلودل او لا هم د دغه غبرګونونو لړۍ روانه ده.
په راپور کې مو واوریدل چې د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې د ملګرو ملتو سرمنشي ته په یوه لیک کې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د افغان نجونو او ښځو په اړه د سخت دریځو فرمانونو پر دوام سخته اندېښنه ښودلې ده. خو ملګرو ملتو ویلي چې له دې سره سره به په افغانستان کې پاتې شي او خپلو افغان کارکوونکو ښځینه کارکوونکو ته یې ویلي دي چې له کورونو کار ته دوام ورکړي. آیا طالبان به په نږدې راتلونکو کې افغان میرمنو ته په غیر دولتي ادارو کې د کار کولو اجازه ورکړي. دا پښتنه زموږ همکار محمد خاطر پردیس د شزول فعال فریدی حفیظ څخه د مرکه په پیل کې کړی دی.
ټول هغه نړیوالې موسسې چې موږ په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې پر فعالیت لیدل او یا اوس هم فعالیت کوي، هغوی دې ته متحد دي چې میرمنې دې د هغوی په اداره کې کار وکړي، هغوی حقوق بشر ته متحد دي، هغوی دا غواړي. او موږ تیره میاشت د دې هم شاهدان وو چې ملګرو ملتونو په یو نوې اعلامیه کې ویلي وو چې ګواکې کچېرې طالبان خپل دریځ تبدلون ورنه کړي او میرمنو ته د کار کولو اجازه ورنه کړي، ممکن هغوی له افغانستان څخه ووځي. او ګرچې د دوی دغه اعلامیه تر ډېره حده پورې زموږ دپاره، د افغانستان دپاره، خاص کر د افغانستان د اقتصاد دپاره تر ټولو بد خبر و، خو بیا هم موږ ټول هغه موسسې چې په افغانستان کې اوس مهال کار کوي او هغوی سره میرمنې کار نه کوي، هغوی کېدای شي په نږدې فرصت کې، په نږدې راتلونکي کې هغوی دغه څه هم وکړي چې هغوی د افغانستان څخه ووځي. او که دوی چې د افغانستان څخه ووتل نو افغانستان به د یو ډېر بد اقتصادي وضعیت سره مخ وي. موږ ګورو چې په هر نړیوال اداره چې په افغانستان کې کار کوي هلته ډېری نارینه کار کوي، هغوی تر څنګ پخوا ډېرو میرمنو کار کوو چې دا تر ډېره حده پورې د افغانستان اقتصاد ته یوه فایده وه.
ښاغلی حفیظ، فکر کوي طالبان د پنځه ډیر اتلونکو کې افغان میرمنو ته د کار اجازه ورکړي؟
د طالبانو اوسنۍ رژیم ته په کتو سره هغوی چې کوم بندیزونه په میرمنو باندې لګولې دي، دا لورای ډیره سخت ښکاري چې طالبان د پنځه ډیر اتلونکو کې افغان میرمنو ته د کار کولو یا د زده کړو کولو اجازه ورکړي. هغوی دا مسله اصلا جدي نه نیسي، اصلا دې ته تمرکز نه کوي، اصلا نه غواړي چې دغه څه وکړي. د مکاتبو پرانستل او یا د میرمنو ته د کار کولو اجازه ورکول فکر نه کوم چې دا د کوم غټ کار اوسی د طالبانو د پاره وي. فکر نه کوم چې دا د ډیرو بهانو او ډیرو نندرو ته ضرورت ولري. ولی طالبان په خپل قصد نه غواړي چې دا کار وکړي، هغه نه غواړي چې میرمنې د هغه تر څنګ کار وکړي، هغه نه غواړي چې میرمنې د حکومت یو برخه اوسي، هغه نه غواړي چې میرمنې د پینوان دی یو انسان، پینوان دی یو ښځه، له دې ټولو حقوقو څخه برخمن اوسي چې هغه دی په جامعه کې کار وکړي، په دولت کې کار وکړي. طالبان اصلا دغه څه نه غواړي.
لکه څنګه چې تاسو په خبرو کې هم ورته اشاره درلودله، اغلی حفیظ، طالبان ولی په دې برخه کې خپل پریکړه بیرته نه اخلي؟ اساسي لامل تاسو په څه کې ویني؟
زما پان باندې طالبان تر ډیره دا کوشش کوي چې دغه پریکړه تر هغه پورې وغځوي تر څو پورې چې دوی په رسمیت پیژندل کېږي. دوی له میرمنو څخه او دغه رژیم چې دوی وړاندې کړی د میرمنو په وړاندې باندې، دوی له دې څخه په خپل رسمیت پیژندنه کې ګټه اخلي. دوی غواړي یو قسم نړیوال خپل ځان ته راکش کړي، د هغوی پام ځان ته راواړوي او هغوی ته دا وښيي چې دوی قدرت لري. د دې قدرت لري چې یو بشر له تعلیم له هر قسم حقونو څخه به برخه کړي. ولی دغه پریکړه بیرته نه اخیستنه به د طالبانو په خپل تاوان وي، ځکه کچېرې دوی په نږدې راتلونکو کې خپل دغه پریکړه وانخلي او میرمنو ته د کار کولو اجازه ورنه کړي، او میرمنو ته د دې اجازه ورنه کړي تر څو تعلیم وکړي او خپل ټولو حقوقو څخه برخمن اوسي، نو دا ظاهره خبره ده چې دا د دې سبب کېدلی شي چې طالبانو دغه حکومت ړنګ شي.
د ښځو د حقونو فعاله فریده حفیظ چې مرکه تاسو له ازادي راډیو اوریده. azadiradio.com د طالبانو د حکومت چارواکي وای په غزنی کې هغه تاریخي آبدی رغوي چې د نړیدو او خرابېدو له خطر سره مخامخ دي. دوی وای په افغانستان کې تاریخي آبدی چې د ټولو نړۍ ګډ میراث ګڼل کیږي، د سیاسي حالاتو له امله د نړیوالو لپاره غورځول شوې دي. له بلې خوا د غزنی ډیری رون اندې د اطلاعات او فرهنګ وزارت دغه کار چې د آبدی بیرته رغوي استایي، خو وای چې دغه تاریخي آبدی رغول کیږي باید چې په مسلکي ډول ورغول شي.
د طالبانو حکومت چارواکي وای په پام کې لري چې په غزنی ولایت کې ځینې هغه تاریخي آبدی چې د نړیدو او خرابېدو له ګواښ سره مخ دي له سره ورغوي. دوی وای دلته ځینې تاریخي ځایونه او آبدی د نړیدو او خرابېدو له ګواښ سره مخ دي. د اطلاعات او فرهنګ سرپرست وزیر ملا خیرالله خیرخوا د جمعې په ورځ غزنی ته راغلی او له ځینو تاریخي آبدو څخه لیدنه وکړه. نوموړي په دغه ځای کې رسنیو ته وویل په پام کې ده چې په 1402 مالیکال کې د غزنی یو شمیر تاریخي آبدی د یاد وزارت له لوري ورغول سي. هغه د افغانستان تاریخي آبدی د هیواد د وګړو مانوي سرمایه، تاریخي او فرهنګي هویت او ژوندۍ تاریخ وبلل، په ساتنه کې د خلکو ونډه مهمه وګڼله.
ان شاء الله چې بودیجه کړه اعلان شي چې پروژه دي نیولې چې هغه اولویت به او هغه څوک چې هغه خدای نسدي دغه تنځي وي او نور موږ د خارجي مؤسسات سره په دې باره کې څو بار بار خبرې کړې دي خو متاسفانه دا چې د خارجي دنیا هم دا چې سوچ هغه یو تاریخي آثار او هغه تاریخي میراثونه چې هغه تقریبا د ټول دنیا سره مشترک ملميږي هغه هم په سیاسي امور کې داخل کړي دي یعنی داسې د پام وړ مرسته په دې کې نه ده کړې
شاغلی خیر خوازی اتوی هڅه کوي چې له هری لارې وي ورته بودیجه برابر کړو او څنګه کولای شو چې د دې تاریخي ابیدو ساتنه وکړو ځکه دا د حکومتونو او ټولو خلکو دنده ده د دې په باور په افغانستان کې تاریخي ابیدی چې د ټولو نړۍ ګډ میراث معلومیږي د سیاسي حالاتو لامل له پام غورځول سوي دي دا په داسې حال کې چې له دې وړاندې د غزنی د اطلاعات او فرهنګ ریاست مسولینو هم څو ځله د یو شمیر تاریخي ابیدو له بد وضعیت څخه اندېښنه ښودلې وه د دوی په خبره چې په وار وارې د اطلاعات او فرهنګ وزارت له رهبرۍ څخه غوښتي وو چې د دغه ولایت تاریخي ابیدو ته پاملرنه وکړي د غزنی ډیری روڼاندې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د دغه کار ستاینه کوي او وایي که چیرته کومه سیمه تاریخي میراثونه تاریخي ابیدې او تاریخي آثار ولري د هغه سیمې هغه تاریخي برم په ګوته کوي غزنی چې په 2014 میلادي کال کې د اسلامي هیوادونو د پلازمېنې په توګه ونومول سو نو موخه یې دا وه چې دغه سیمې له همدې پلوه غني سیمه وه خو په اوسني وخت کې د غزنی ځینې تاریخي ابیدې سوکه سوکه مخ په ورکېدو دي نو که بیا رغول کېږي او ساتنه یې کېږي دا به یو ښه کار وي شاعر او لیکوال واحد الله جمعزاده د دغه کسانو له جملې څخه یو دی
اړین کار ده چې باید دغو میراثونو ته جدي پاملرنه وشي دغه میراثونه آهسته آهسته د څو کلونو مشاهدان چې یو په یو سوکه سوکه نړیږي که دې ته جدي پاملرنه ونه شي کېدای سي همدغه څه په نابودۍ سره مخ شي نو دا چې له نابودۍ سره مخ کېږي نو غزنی به هم هغه کوم ویاړ چې ترلاسه کړی هغه به هم له منځه ځي
بل لور ته بیا ځینې نور کسان په دې باور دي چې که دغه تاریخي ابیدې رغول کېږي باید چې په مسلکي ډول ورغول سي په غزنی پوهنتون کې د پښتو ادبیاتو استاد نقیب الله خانیخیل وایي د اطلاعات او فرهنګ وزارت له لورې چې کوم تصمیم نیول سوی دا یو نیک ګام او د وخت اړتیا ده او دا به وکولی سي چې د غزنی هغه تاریخي هویت او تاریخي ارزښت یو ځل بیا راژوندی کړي
په 2014 کې کله چې غزنی د اسلامي هیوادونو د اسلامي ثقافت پلازمینې په نامه ونومول سو هلته هم د ځینو تاریخي یا د تاریخي ابیدو د رغولو ژمنه وسوه او یا یو ډول کارونه مخته ولاړل چې هغه پللو د ځینو تاریخي ابیدو هغه تاریخي هویت مسخه سو که اطلاعات فرهنګ وزارت غواړي چې دا کار دې وکړي نو دوی د مسلکي ډول وکړي او دوی د مسلکي کسان له بهر نه راولي څو هغه دی ابیدو تاریخي هویت وساتل سي
غزنی د افغانستان له تاریخي ولایتونو څخه یو دی چې له امله یې په دا وروستیو کې د تاریخي ابیدو او تاریخي ځایونو د لیدنو لپاره زیاتو سیلانیانو مخه کړې ده
د افغانستان مسائل لږ وروسته دراورو اوس یوه نړیواله موضوع د واشنگټن او ریاض په نوښت د سودان د جګړې د شکیلو لوریو ترمنځ نن د سعودي عربستان په جده ښار کې د روغې جوړې خبرې کیږي په سودان کې د پوز د دوو ډلو ترمنځ له نږدې درې اونیو راهیسې جګړې روانې دي د دې موضوع جزئیات احمد شي براوروي
د امریکا د متحده ایالاتونو او سعودي عربستان په نوښت خبرې لومړی جدي هڅه ده چې د سودان د دوو پوځي ډلو ترمنځ روانه جګړه پای ته ورسوي دا جګړه چې د پلازمېنې خرطوم په شمول په ځینو ښارونو کې روانه ده تر اوسه پکې په سلګونو ملکیان وژل شوي او په لسګونو سره نور د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبور شوي دي ریاض او واشنگتن د سودان پوځ او د چټک غبرګون ځواکونه مخکې هم څولې وو چې خبرې سره وکړي د دې دوو ډلو ترمنځ تر اوسه څو ځله د اورمن هڅې شوي او بیا بیا د اوربندونه مات شوي دي دغه دوه پوځي ډلو په ښکاره دا خبره کړې ده چې دوی د بشري مرستو د رسولو او د جګړې له سیمو د خلکو د وتلو لپاره اوربند ته چمتو دي خو د جګړې د پای ته رسولو لپاره یې تر اوسه خبرو ته چمتووالی نه دی څرګند کړی د چټک غبرګون د ځواکونو مشر محمد همدان دوقلو چې په حمیدیتي مشهور دی وایي هیله یې دا ده چې د دې خبرو له لارې دوی خپل هدف ته ورسیږي چې د جګړو له سیمو د ملکیانو وتل دي د سودان پوز بیا وای چې دوی د جمعې په ماښام چې دی تخپل استازي واستول خدا خبره یې کړې ده چې دوی په چټک خبرګون ډلې له استازو سره مخامخ خبرو ته حاضر نشي حمیدتی بیا ویلی دی چې دوی په پوز مشر عبدالفتاح البرهان یا شوندی نیسي او یا به یې وژني په سودان کې د جګړې د اپریل په 15مه وروسته تر دې پیل شوې چې د نړیوالو په ملاتړ د یوه ډیموکراتیک حکومت د جوړېدو لپاره د انتقالي دورې د رامنځته کېدو هڅې ناکامه شوې. برهان له دوو کلونو راهیسې د پوځي شورا مشي کوي او حمیدتي پخوا د ملیشو مشر و. د سپین ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جک سلیوان سعودي عربستان ته د خبرو لپاره تللی دی. ریاض له برهان او حمیدتي سره نږدې روابط لري. دغو دواړو پخوا سعودي عربستان ته خپل وسلوال استولي وو چې د ریاض په ګټه په یمن کې د حوثیانو پر ضد جګړه وکړي. ریاض په سرې بهیرې کې چې له سودان سره پکې شریک دی امنیت ته اندېښنه لري. راپورونه مرکه او اوریدونکي
د امریکا د سولې انسټیټیوټ په دوحه کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو له لوري جوړې شوې غونډې ته په اشاره لیکلی چې دا کانفرنس سره لیدې چې د طالبانو په وړاندې د یووالي شوډنه کوي، خو د سشکاري چې د طالبانو په وړاندې د فشار راوړلو حربې محدود دي. د امریکا د متحدو ایالاتونو د سولې انسټیټیوټ لیکلی په افغانستان کې وضعیت دومره خراب دی چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش په دوحه کې د طالبانو د استازي له ګډون پرته ځانګړی کانفرنس جوړ کړ چې د افغانستان پر نړیوالې انزوا پکې خبري وکړي. سره له دې چې دغه کانفرنس ملموسه پایله نه لرله او ورڅخه څرګنده شو چې نړیوال ټولنه پر طالبانو د فشار راوړلو په برخه کې له محدودیتونو سره مخامخ ده، خو دا یې وشو چې نړیوال په دې هم نظر دي چې باید له افغانانو سره مرسته وشي. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د سرمشي په کوربتوب د دوه غونډې د دوشنبه او سه شنبه په ورځو د طالبانو لګډونه پرته تر سره شوې. دا غونډې د بندو دروازو تر شا د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوتریش په کوربتوب په قطر کې د درویش هیوادونو او د نړیوالو سازمانونو د استازو په ګډون جوړې شوې. طالبانو د دې غونډو پر مهال وویل دوی ته د ګډون بلنه نه ورکول د افغانستان مسأله نور هم پیچلې کوي. تروت اوټ خبرونه بیا د دوه په غونډه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي هغې خبرې ته پام اړولې چې د افغانستان بشري وضعیت په نړۍ کې تر ټولو ستر بشري بحران بلل لري. د خبرونه لیکنې سره سم انټونیو ګوتریش په دوه کې وویل چې افغانستان له ستر بشري بحران سره مخامخ دی او له نړیوالو غواړي چې دا هیواد هیر نه کړي. د دیموکراسي نو په نوم خبرونه تر دې سرلیک لاندې لیکنه خبره کړي په داسې حال کې چې په افغانستان کې طالبان د شذو د حقونو ځپلو ته دوام ورکوي، ملګری ملتونه په افغانستان کې د بشري بحران په وړاندې خبرداري ورکوي. لدې لیکنې سره یو ځای د افغان شذو چې په چادرېو کې د مرستو د ترلاسه کولو لپاره په قطار ولاړ دي تصویر خپور شوی او د یو شمېر شذو د ژوند ترخي او سختې شیبې بیان کړي دي. د کونړ د چپې درې اوسیدونکو شکایت لري چې لارې کندو کپرې دي. دوی وایي چې په لارې نه یوازې د درو ولسوالیو لارې سپرې دي، بلکې د نورستان خلک هم پرې تګوراته کوي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې واوري.
د کونړ چپې درې ولسوالی اوسیدونکو وایي د سر خرابوالي په وجه ګڼستون سره مخ تي نه په وخت ناروغ ډاکټر او روغتون تر سبلې شي، نه خوراکي توکي کورونو او بازار توړې شي، او نه هم نور مهمو کارونو ته ځانونه رسولې شي. د یاد ولسوالۍ د دیګل وسیدونکو رحمت الله
نورستان وروړه هم په دغه علاقه کې د ولایت په دغه طرف پروت دی، هغه ته هم ډېر مشکل دی. سړک او لارې خرابې دي، چپې درې خو بېخي مخکې دا جنگونه پکې زیات وو، اوس خو بېخي امنیت هم ښه دی. مؤسسات او امارت اسلامي
د سرک هر برخه کندو کپر شوی او پکې د اوبو ډنډونه ولاړ دي چې د موټرو لټګه وتلې دي. د چپې درې ولسوالۍ قومي مشر نصر الله خان ساپی راته وویل په تیر حکومت کې ورسره د سرک قیر کولو ګڼې ژمنې وشوې، خو تر سقوط پورې یوه هم عملي نشوه، او د سرک کندو کپروالي په وجه د نورستان او کونړ ولسونه زوريږي.
ډېر زیات ظلم دی موږ د چپې درې د راپېج د خلکو سره، د نورستان سره، ځکه یو نورستان خپل یو ولایت مکمل زموږ په دې چپې درې سرک پروت دی. د خپل د درې ولسوالۍ د راپېج چې وټپور او مانونګي او دغه چپې درې ولسوالۍ د بشاته د نورستان واما ولسوالۍ ده، به د پارون ولایت د همدا شانزي بدخشان ته همداسې به تر راګرځي خي طرف ته شمال شرق طرف ته چې راځي به چترال او هغه طرف ته لګي، دومره ډېر درې دي، او دا سرک ته بالکل حکومت توجه نه ده کړی، دا سړک ډیر ضرور دی.
د ځای اوسیدونکو په وینا چې هر اونۍ یو میاشت په یاد لاره د حکومت او مرستندوی ادارو مسؤلین تګ راتګ کوي او دغه ټولې ستونزې په خپلو سترګو ویني، خو بیا هم د هواري لپاره هڅه نه کوي. په کونړ کې چارواکي بیا وایي دا سدآباد او پارون سړک چې په چپې درې ولسوالۍ کې تیر شوی، د اساسي جوړولو لپاره کابل کې خپل مشرانو سره خبرې کړې او هغوی ورته ډاډ ورکړی چې په روان لمریز کال کې به ورته بودیجه پیدا او کار پیل کړي. په یاد ولایت کې د ټولګټو چارو سرپرست رئیس مولوی قدرت الله معاذ آزادی راډیو ته وویل
نو د غدری سرکونه مو پیشنهاد کړو چې یو د شرقي نورستان تک سرک لرو بل مرکزی ته، یو د دلته کې نیکونړ ولایت څخه بارو بعد یو سرک چې دی، نو هغوی را سواده وکړه مرکزی نورستان ته دغه سرک بدل پوخ کړو. نو د نورو امکانات فی الحال سر سواده یې سونه کړه، پلان خو مو دغه پلان دی، کوشش به کوو چې امکانات پیدا کړو دغه سرک پوخ کړو.
د یادولو ده چې د اسداباد او پارون ترمن سرک باندې له 2005 څخه تر 2009 پورې د نړیوالو ځواکونو لخوا کارونه روانو، چې د مانوګي ولسوالۍ وردیش پورې دغه سرک جوړ شو. د نورستان واما ولسوالۍ کې هم څو ځایونه قیر کولو ته برابر شو، خو په کونړ او نورستان کې پرې د بریدونو زیاتوالی د سرک جوړولو چارې په ټپه ودرولې. د ولسمشر غنی د حکومت په اخیری کلونو کې د پارون له لورې د 21 کیلومتر سرک رغولو کارونه په دولتي بودیجه شروع شو، خو هغه هم څه د امنیت د نشتوالي او څه د اقتصادي ستونزو په وجه د خند او ځن سره مخ شوې دي چې لا تر اوسه هماغه سی بند پاتې دي.
د هند کرکټ د غوره لیګ سیالۍ دوام لري او د دې لپاره چې په دغو سیالیو کې 15 افغان لوبغاړي هم برخه لري، نو یو شمېر افغانان هم په مینه تعقیبوي. پرون د ګجرات ټایټانز لوبډلې مسابقه وه چې دوه افغان لوبغاړي په کې لوبې شي. د دې مسابقې جزئیات احمد شبر فراوروي.
د هند غوره لیګ IPL په 28مه سیالۍ کې ګجرات ټایټانز راجستان رایلز لوبډلې ته د 9 وکټو په توپیر ماتې ورکړه. دغه سیالي چې د جمعې ماښام ناوخته ترسره شوه، راجستان د ټولو وکټو په تاوان د 119 منډو هدف ټاکلی و. د راجستان په توپوهونکو کې لوبډل مشر سانجو سامسون تر نورو زیاتې یعنی 10 منډې کړې وې. ګجرات لوبډلې ته په توپ اچونه کې بیا هم افغان توپ اچونکو راشد خان او نور احمد په ترتیب سره درې او دوه لوبغاړي وسوسول. ګجرات ورکړل شوی هدف د وی وکټې په سوسېدو په 14 اوور کې پوره کړ. یادې لوبډلې ته ساها 41، هارډیک پانډیا 39 او شبمن گیل 65 منډې وکړې. راشد خان چې په 4 اوورونو کې 14 منډې ورکړې وې او 3 وکټې یې اخیستې وې، د لوبې غوره لوبغاړی وټاکل شو. دا په سرژنی پړاو کې دویم ځل دی چې راشد خان دا جایزه ګټي. شاغلی خان اوس د وکټ اخیستونکو په لړ کې مخکښ دی او له محمد شامی سره یو شان 13 وکټې اخیستې دي. ګجرات لوبډله اوس مهال د نمرو په جدول کې 14 نمرې لري او په لومړي مقام کې ده. ټاکل شوی دی چې نن د هند په غوره لیګ کې دوی لوبې ترسره شي. په لومړۍ لوبه کې چنای سوپر کینګ له ممبئی انډین سره او په دوهمه لوبه کې رویال چیلنجرز بنگلور له ډیلی کیپیټل سره سیالي کوي.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه. نیک هیلی احترامات ازادي راډیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم. په دې هیلم چې جوړ وروغ به محمد ولی بهار یما د مساکلا ولسوالۍ څزما د اسلامي امارت د ټولو مشرانو څخه د هیله ورزو ده چې د ډاکټرانو ته یو لږ فکر وکړي. په د ځینې سرایي منطقو کې ډاکټران بیخي خپل پر سر چې د دوی څونه زړه وي هغونه پیسې اخلي د مریضان څخه. نو دا باید چې د هرې اوزې والا خپل د سیمې د ډاکټرانو سره معلومات وکړي، یو نرخنامه یو شی ورته وټاکي.
السلام علیکم د آزادۍ راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه. زما نوم خان پاچا دی، د ننګرهار ولایت د کوټ ولسوالۍ. تاسو سره خبرې کوم. طالبان باید په رسمیت سره وپیژندل شي. طالبانو که څه هم یو شمېر کړنې سمې نه دي او په سمه لار نه دي روان، خو باید د خلکو د خاطره په رسمیت وپیژندل شي تر څو د افغانستان د خلکو ژوند ورسره ښه شي او د فقر او د بېوزلۍ او بېروزګارۍ سطح راټیټه شي. نو په دې خاطر طالبان باید په رسمیت وپیژندل شي او د دوی رسمیت پیژندنه باید هر څومره زر چې کېدای شي وشي او نړیوال ټولنه مرسته وکړي. دلته ډېر خلک بیکاره دي، د بېوزلۍ بې قصۍ او فقر د لاسه کړیږي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي راډیو ته د خپل سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00 24